د آزادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. نن د ثور اومه ده. له ننه څلور څلوېښت کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د دیارلس سوه اووه پنځوسم کال له کودتا څوارلس کاله وروسته د ثور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکیل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې اته نوي سلنه ځپل شوې ده. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون پر ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تېره اونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جومات کې خونړۍ چاودنه وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چا له افغانستان سره د هالنډ د شل میلیونه یورو مرستې خبر ورکوي. او چا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. هالنډ له 2016 کال راهیسې له افغانستان سره 940 میلیونه یورو بشري مرسته کړې. آریانا افغان هوایی شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي چې لومړۍ الوتنه یې د دوشنبې په ورځ له کابل او مسکو ته روانه شوه او الوتکه یې پرون بیرته راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې. آریانا ویلي دي چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمي دی. د کابل او مسکو ترمنځ الوتنې په تېره زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېدلې وې. او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دي چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې حل لارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوترش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. سره اوسه قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې غوښتې دي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. د انتونیو ګوترش دا غوښتنه له یو شنونکي سره په مرکه کې شاربو.
خبر دا چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډېرې ورکړي. کومې پیسې چې زموږ پاتې دي د کنګل نه خلاص شي د راتلونکي کال په حاصلاتو باندې خپل ډېر کار وکړو.
روسیې ویلي دي چې چمتو ده د طالبانو حکومت په مشروط ډول په رسمیت وپېژني.
د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته ډاډمن امنیت راولي.
دا د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د ویان غږ دی چې وایي د اختر په ورځو کې خلکو ته امنیت ډاډمن امنیت ټینګولی شي. په کونړ کې طالبانو د اختر په ورځو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو پر خرڅلاو بندیز اعلان کړی.
هوایي ډزې دي او که دغه چاودېدونکي مواد دي باید د دغې نه ولس خپل بچیان منع کړي.
سره اوسه قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروگرام خبرو.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان ته نغدې پیسې ورکړي. انتونیو ګوترش پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې ملګرو ملتونو په دې برخه کې خپلې هڅې کړې دي او د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته شاوخوا 1500 میلیون ډالر استولي. ښاغلی ګوترش د افغانستان اقتصادي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې د افغانانو د کنګل شویو پیسو غم به وخوري. جزئیات په دې اړه په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتو سرمنشي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داسې شرایط چمتو کړي چې نغدې پیسې افغانستان ته واستوي. انټونیو ګوتیرش پرون د ماسکو د سفر پر مهال څرګند کړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو له خزانه وزارت او د افغانستان بانک سره په ګډه هڅه کوي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو په وړاندې رامنځته شوی خندونه لري شي.
ان د ابسنس اف کیش ان د ابسنس اف لیکویډیټی
د نقدو پیسو نشټوالی او د افغانستان اقتصاد ته په پرلپسې ډول پیسې رانشي اقتصاد ماتی شي چې دا به د افغانانو لپاره خورا ناوړه نتیجې ولري. د همدې لپاره موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې داسې لارې چارې ولټوي چې نغدې پیسې افغانستان ته روانې وي. موږ دا کار کړی دی او ملګرو ملتو افغانستان ته په الوتکه کې نغدې پیسې انتقال کړي دي.
ښاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې ملګرو ملتونو تر اوسه شاوخوا 500 میلیونه ډالر افغانستان ته انتقال کړي دي. نوموړي بیا وویل چې پر نړیوال بانک هم فشار راولي چې هغه پیسې چې د افغانستان لپاره چمتو شوي وي د هیواد ته ورکړي. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د افغانستان اقتصاد سخت ځپل شوی دی. د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني په متحده ایالاتونو کې کنګل شوې ده. نړیوال بانک هم د افغانستان د بیا رغونې چارې ځنډنې کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سلواخي په 22مه د یو فرمان له لارې وړاندیز وکړ چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمایي دي د 2020 کال د سپتمبر د 11 نیټې د کورنۍ قربانیانو ته ځانګړي شي او نورې دي په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګول شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو خبرداري ورکوي چې دا پیسې باید مصرف نشي ځکه چې د افغانستان د پیسو پښتوانه ده او که افغاني پښتوانه ونه لري سخت پولي تورم به رامنځته شي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالو غوښتنې چې افغانستان ته نقدي پیسې واستوي. نړیوال اوس له افغانستان سره تر ډیره په بشري برخو کې مرستې کوي، خو که نقدي پیسې افغانستان ته ونه لګل شي او د نړیوالو نورې مرستې جاري وي، نو آیا بیا به هم د افغانستان اقتصادي وضعیت ډاډمن وي؟ په لندن کې میشت د اقتصادي چارو کارپو عبدالصبور له احمد شبر سره په مرکه کې دا موضوع تشریح کړي.
نغد پیسې چې کله افغانستان ته د استوي نو دا ممکن چې د ډالر ورکوي او د افغانستان بانک دغه پیسې راخلي په هغه باندې افغانۍ د مارکیټ نه راخلي. نو طبیعي خبره ده چې د افغانۍ قیمت د دې سره چیږي او د افغانستان اقتصاد د دې سره یو اندازه قوي کیږي او ښه کیږي. د نغدو پیسو لپاره که موږ چېرته نغد پیسې ملل متحد افغانستان ته ورنه کړو، د افغانستان بانک چې کومې ذخیرې په الرېډي دې وخت کې لرلې، یا په هغه څو میاشتو کې چې همدا 500 میلیون ډالر چې حکومت دې ولاړ په قسمه په قسمونو افغانستان حکومت ته ورکولې، نو هغه به هم خلاصه شي. افغانستان د پاره نغد پیسې ورنه کړی شي حتمي ده، او حتمي ده چې افغانستان اقتصاد دا بلډی چې کوم مخکنی حکومتونه جوړ کړی دا به راولېږي او دا به ټوټه ټوټه شي.
صبر صاحب، دا کومې پیسې چې تر اوسه پورې ملګرو ملتونو ورکړي دي او اعلان یې کړی دی، دا محدودې پیسې دي؟ مثلا د اګست له میاشتې راوروسته تر اوسه پورې 500 میلیونه ډالر نقدې پیسې، آیا همدا کمې پیسې د افغانستان اقتصاد ساتلی شي؟
د څه خو نه کېږي. هغه په انګلستان یو مثل کې چې لیتل بیتر دی نثینګ، لږ څه مخې دی راخستنه چې هیڅ څه مونږ
که د اقتصادي چارو د کارپو په صفت باندې وړاندیز کوي، کوم درې څلور ګامونه باید واخیستل شي چې د افغانستان اقتصاد نسبتا له رالویدو وژغورل شي؟
نړیوال اول باید افغانستان په رسمیت وپیژني. که چېرته د همدانن دي په افغانستان په رسمیت وپیژني، د افغانستان بانکونه آزاد دي، د افغانستان اقتصاد آزاد دي، افغانستان راکړه ورکړه آزاد دي، او دغه پیسې چې کومې د اوس بند شوي دي کنګل شوي دي، دا په بېرته د افغانستان د اقتصاد دپاره په افغانستان د بانک په بنیاد کې کېښودل شي. څنګه داسې به بالکل افغانستان اقتصاد د ولیدونه ولیکېږي. دویمه خبره په دې کې باندې داره چې اوس 80% موږ بېکاري لرو. که دغه بېکاري وکولی شي موجوده حکومت څنګه څه راښکته کړي، ځکه چې پخوا حکومت دغه بېکاري ختمه کړې وه، تر ډېره اندازه په خلکو وظیفې ورکړې وې، معاشونه ورکول. درېیم که د اقتصاد د افغانستان لپاره به ښه ده چې څونه زر کولی شي زموږ په دغه معدنیاتو باندې کار وکړو. څلورم که چېرته موږ دغه ښه وکولی شي یو ښه مدیریت د خپل چې کوم منابع طبي منابع لرو په لاس کې لرو، چې هغه زموږ اوبه دي، که هغه زموږ معدنیات دي، که هغه زموږ ګمرکونه دي، که هغه زموږ حاصلات دي، که هغه زموږ صادرات دي چې موږ خارج ته ورکوو، که هغه وچمیر، که دغه مستحي اندازه باندې ښه مارکیټونه ته پیدا کړو، ښه مدیریت کړو، بیا هم افغانستان زموږ به دغه نه بد شي، د اقتصاد دولتونه بد شي.
دغه نقاط چې تاسو اشاره ورته وکړله شای ډیر دقیق وي، لیکن فکر نه کوي چې دا اوږدمهاله پروژې دي، لکه د ذخایرو استخراج، د منابعونه استفاده، د فتن د اقتصاد د ژغورلو لارې چارې څه دي؟
خبر دا چې ملل متحد افغانستان لپاره پیسې ډیر ورکی دا کوم پیسې چې موږ پاتې دي دا راو دا خلاص چې د کنګل نه خلاص شي او موږ په وران په دراتون کې کال لپاره په حاصلاتو باندې خپل ډیر کار وکړو د خپل وب تنظیم کړو چې موږ تر کول شو چې خپل وب تنظیم کړو خپل غنم خپل را پیدا کړو چې تخت پر پاله موږ خپل مکنه را پیدا کړو موږ هیڅ کله د اقتصاد بحران سره نشو مخامخ کېدلی.
د اقتصادي چارو شنونکي عبدالصبور و چې له لندن نه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت هغه پریکړه چې د افغانستان په هر ولایت کې یو لوی مدرسه غوړي جوړ کړی د بشر د حقوقو د نړیوالو سازمانونو لغبرګون سره مخ شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان د خځو د برخیم رسیالې دربار ویلي د طالبانو دا تصمیم خایي چې دوی د نجونو د منځنوي ښوونځیو او لیسو پرانیستو ته لیوالتیا نه لري.
د طالبانو وروستۍ پریکړه ته د بشري حقوقو نړیوال سازمان غبرګون د دغه سازمان د خځو برخې مرستیالې دربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو وروستۍ پریکړه دا ښیي چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو بیا پرانستلو ته لیواله نه دي. اغلی باروي
له هغه وروسته چې طالبان له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او تازه د طالبانو پوهنې وزیر په ټول افغانستان کې د مدرسو د جوړېدو پریکړه وکړه، دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانستې لپاره هیڅ لیواله نه دي او معلومه نه ده چې د نجونو ښوونځي به کله او څنګه پرانیزي.
اغلی بار دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته خطرناکه ګڼلې. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر تیر ورځ لوګر ته په سفر کې د بیغونډې پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې ولوی مدرسه جوړوي. د طالبانو دغه پریکړه به یو شمیر نجونې زده کوونکي اندېښمنې کړي. عائشه په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د 12م ټولګي زده کوونکې ده.
ویره په دې لرو چې دا مدرسې د مکتبونو ځای ناشتي نشي، ویل چې نور مکتب ته مزه او مدرسو ته دوام ورکړي.
خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت به د غټول اندېښنو ته په جواب کې وایي چې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیست د دوی د حکومت لپاره لومړی توپ دی. د دې وزارت بیان عزیز احمد ریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د بشري حقوقو نړیوال سازمان اندېښنه شایو بلله.
مدارس د ایجاد مهمه انګیزه ده چې نور د ضرورت پیدا نشي چې زموږ هیوادوال زموږ طالبانو زده کوونکي نور هیوادونو ته د زده کړې لپاره ولاړ شي، بلکې په خپل هیواد کې زده کړې وکړي. او دا شایعات دا چې ګویا کې د مکاتبو د بدل په هیڅ جوړیږي نه، هغه خبره د مکاتب په خپل ځای کې اهمیت لري.
ښاغلی ریان وی اوس مهال په ټول افغانستان کې 9000 ښوونځي شته چې 3000 خصوصي دي. د نوموړي په خبره د ټولو دولتي ښوونځیو معاشونه او امتیازات د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي. د ښاغلی ریان په خبره د طالبانو حکومت د ښوونځیو فعال ساتلو لپاره شمندې او ډیر ژر به د شپږم ټولګي پورته ښوونځي هم د نجونو پر مخ خلاص شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. روسیه پرون چمتووالی خو چې د طالبانو حکومت به په مشروط ډول پر رسمیت پیژني د اعلان نږدې درې اونۍ وروسته له هغې کېږي چې روسیه د طالبانو یو استازی په مسکو کې د افغانستان د سفارت د شارج دافیر په توګه رسمن ومانه. احمد شبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
روسیه غواړي چې په کابل کې د طالبانو حکومت په بشپړ ډول پر رسمیت پیژني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې خبري غونډې ته دا شمنه په یو شرط وکړه.
موږ غواړو وستی دیالوګ پلنوценному دیپلوماتیک.
موږ په افغانستان کې له دیپلوماتیک پلوه د نویو چارواکو د بشپړ رسمیت پیژندلو په لور په نږدې کېدو یو. خو شرط دا دی چې دوی خپل شمنه پوره کړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. یواسې دا سینه چې له قومي او مذهبي نظر ورته کتل شي.
لاوروف زیاته کړه چې د طالبانو په اوسنی حکومت کې تاجک شته، اوزبک شته او هزاره هم شته، خو ټول له سیاسي پلوه طالبان دي. روسیا ژانسونه د لاوروف په وینا خبر ورکوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له یو شمېر نورو سیاستوالو سره لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم په ارتباط کې دی. د روسیې تاس آژانس څرګندوي چې دغه سیاستوال د تلی والدی چې له طالبانو سره خبرې وکړي او ماسکو له طالبانو سره د تماسونو په ترڅ کې دوی هڅوي چې له دې سیاستوالو سره خبرو تکشینی. مخکې تر دې چې طالبان تیر کال د اګست په 15مه کابل ونیسي، روسیې له دې ډلې سره چې رسمنې فعالیت په خپله خاوره کې منع کړی دی نږدې اړیکې لرل او څو ځله د دوی د قطر د سیاسي دفتر استازي ماسکو ته د سولې د غونډو لپاره ور وغوښتل. په ځینو دې غونډو کې روسي پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته هم د ګډون بلنه ورکړې و. د روان اپریل میاشت په لومړۍ اونۍ کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروا ویلي وو چې دوی د طالبانو استازی جمال غروال په ماسکو کې د افغانستان په سفارت کې په رسمي ډول د شارژ دفتر په توګه منلی دی.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. طالبان څومره د خپلو ویناو په عملي کولو کې ژمن دي؟
د تروریزم سره مبارزه ټولګډون حکومت جوړول او د ښځو حقوق او اندګي حقوق ته احترام په دې سترو ژمنو کې پاتې راغلي.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. خو له هغه مخکې په کونړ کې چارواکو سوداګرو او هټیوالو ته خبرداري ورکړی چې د اختر پر مهال دی د لوبو د پلاستیکي وسلو پټاقیو او هغو شیانو له خرڅلاو نه ډډه وکړي چې خلک زیانمنولی شي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال لسیمه دا راپور چمتو کړی.
په کونړ کې چارواکي وای ټول سوداګرو او هټیوالو ته په لیکلي بڼه خبر ورکړي چې باید د اختر لپاره د پلاستیکي وسلو پټاقۍ او نورو هغو شیانو راوړلو څخه ډډه وکړي چې د کومو په وسیله خلکو ته تکلیف رسیږي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اوای ډزې دي او کله چاودیدونکو مواد دی باید دغه نه ولس خپل بچیان منه کی چې په اختر کې نه دکانداران دغه شین راوړي او نه پلرون خپل بچو ته اجازه ورکړي چې دغه شین دی استعمال کی او کور ته دی راوړي. بل د خلکو د سردردۍ سبب به هم نه ګرځي.
خلک هم د طالبانو پر دې پریکړه خوختي وای په تیرو کلوند کې هم حکومت دې تور ته اعلامي سوداګرو او هټیوالو تور کړي وي خو چای د عملی کولو پروا نه کوله. دوی له وسانیو چارواکو غواړي چې له خبر ورکولو وروسته سوداګر او هټیوال وڅاري او هر چا سره چې منکړې شوی توکي ومندل شي باید سزا ورکړل شي. د مرکز اسد آباد اوسیدونکو احسان الله
دا پټاکې د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا د قانون ته دکاندارانو راوړی دي. ماشومان دغه پټاکې اخلي او په دې کې داسې پټاکې هم دي چې هغه انفجار او اندازه غټ وسی او ماشومان ته لاسونو ته ضرر رسي سترګو ته. نو اسلامي امارت نامه مهله دا چې وګوري په دکانونو کې پلاټنه وکړي او د دې مخاوني سیو پلرونه مهله دا چې خپل ماشومان ته د دې پټاکیو د اخیستلو لپاره پیسې نور کې او د دې پر ځای ورته د قلم او کتابچی او نور سامان لاتو غم خوري.
د هر اختر پر مهال یو شمیر افغان سوداګر له پاکستان او چین څخه د ماشومان لپاره د لوبو شیانو کې پلاستیکی وسلې پټاکۍ او نور داسې شین راوړي چې د قلم او علم پر ځای د ماشومانو هغه سره لیوالته زیاتیږي او بل پلوه د ماشومانو د مرګ جوړلې سبب هم کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
شیبه وروسته به قدر منوریدونکو اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خوس نړیوالو مسایلو ته کتنه. د نږدې څلوېښتو هیوادونو د دفاع وزیرانو او د دفاعي چارو مشرانو پرون پریکړه وکړه چې اوکراین ته نورې وسلې ورکړي. دا غونډه داسې مهال کیږي چې د اوکراین ګاونډي هیواد مالدووا په خپله خاوره کې دننه د بمی چاودنو قضیه په امنیت شورا کې مطرح کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو څلوېښت هیوادو دفاع وزیرانو یا د پوځي چارو چارواکو پریکړه وکړه چې له اوکراین سره نوره پوځي مرسته وشي. دا چارواکي پرون د جرمني پرامشتاین هوایي اډه کې راغونډ شوي وو. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وویل چې د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې ورته سلام مشورو ته هر میاشت یا مخامخ یا آنلاین ادامه ورکړي. لوید آسټن زیاته کړه
موش باید وخت ضایع نکړو. نننۍ غونډې دا څرګنده کړه چې ولې راتلونکې اونۍ د اوکراین لپاره ډېرې مهمې دي. موږ باید د جګړې د تیسېدو په څیر په حرکت شو.
پرون د اوکراین د ګاونډي مالدوا په ترانس دنستر سیمه کې د راډیو دوه انتنونه په بمونو والوزول شول او پر یو پوځي قطعې برید وشو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پولې ته نږدې پرته ده روس پلوه بیلتون پاله فعال دي. کرملین هم اعلان کړی دی چې په ترانس دنستر سیمه کې وضعیت له نږدې څاري. د فبروري له څلورویشتمې را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره تر اوسه د 3.4 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته تصویب کړې ده او تیره اونۍ د نورو 1.3 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وکړه چې یوه برخه یې د وسلو لپاره ده او یوه برخه یې له اوکراین سره د اقتصادي مرستې لپاره. په داسې حال کې چې وروسته له څه باندې دوو میاشتو د اوکراین د جګړې نتیجه معلومه نه ده د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر پرمختللې وسلې د بی پیلوټ الوتکو په شمول اوکراینیانو ته ورکړې دي او د دغو وسلو لپاره د اوکرایني پوځیانو دروزنې چاري پیل کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر خلک د اختر پورزو کې د امنیت پاړه اندېخنه لري. دوی په کابل او ځینو ولایتونو کې ورستوي چاودنو ته په اشاره سره طالبان د امنیت پټنګولو کې ناتوانه بولي، خو طالبان وایي د روان کوچنی اختر امنیت به د تیرو شلو کلونو سره توپیر ولري او خلک به په ډاډمن حالت کې اختر ولمانځي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
په کابل او یو شمیر ولایتونو کې ورستوي او چاودن یو شمیر خلک اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې په اختر کې هم ورته پیښې رامنځته نشي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو طالبان د امنیت ټینګښت په برخه کې پاتې راغلي بولي. د دې ښار اوسیدونکو فاطمه او احمد آزادی رډیو ته وویل
در ماه رمضان انفجارات
موږ د روژې په میاشت کې پر لپسې چاودنې ولیدلې چې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د غبیر او ډار د دې لامل شوی چې خلک خپل اختر سم ونشین منزلې کنن.
خلک اندېښمن دي، وروسته چاودنو خلک ویرولې دي او را روان اختر کې خلک نشي کولای په ډاډه زړه خپلې خوخي ونمانځي. زه فکر کوم طالبان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي.
هغه شمیري چې د ازادي رادیو له بیلابیل راپورونو ترلاسه شوې خي چې د روژې میاشتې له پیل تر څلورشتمه پورې په چاودنو مخامخ جګړو او بمباریو کې 115 ملکیان وژل شوي او 218 نور ټپیان دي. په دې کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د ځینو دې پیښو مسؤلیت د افغانستان لپاره د عیش خراسان څنګه منلای دی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي را روان اختر به د تیرو شلو کلونو په پرتله د امنیت له نظره ډاډمن اختر وي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي رادیو ته وویل
خپل ولست پوره ډاډ او اطمینان ورکو چې د تاسو امنیتي ځواکونه شپه او ورځ تلاش کوي تر څو تاسو ته یو ښه ډاډمن امنیت راولي. تاسو مطمئن اوسئ دغه اختر به تیرو شلو کلونو د اخترونو په چیر نه وي، دا به ډیر ډاډمن او له امنیت ډک او یو خپلواک اختر وي.
دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په ظلمونو ویلي داعش د افغانستان لپاره جدي ګواښ نه دی، خو وروستیو بریدونو په دننه او بهر کې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې کله ناکله د اختر په ورځو کې هم د ناامنیو خبرونه اورېدل شوي دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سنگ. بلیارډر ایلن ماسک ته شاوخوا 40 میلیارد ډالر په ارزښت د ټویټر پیرلو موافقه ته رسیدلې. ټویټر د اپریل په 15 نیټه دا اعلان وکړ. دوه اونۍ مخکې ماسک د ټویټر 9% برخه پیرلې وه. په دې اړه نور حل مللی بشیر ناورو.
ایلان ماسک چې ځان یې د بیان د ازادۍ مطلق لاروی معرفي کړی وایي ټویټر ځکه پیری چې هغه فکر کوي اوس مهال دا پلیټ فارم د بیان د ازادۍ د پلوي په توګه لخپل توان سره سم پر مخ نه وړل کیږي. ماسک پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د بیان ازادي د ډیموکراسي د فعالیت لپاره اساس دی او ټویټر د ډیجیټل شارګوټي وداسي څلور لارې د چیرته چې د انسانیت تراتلونکو په اړه پر حیاتی مسلو بحثونه کیږي. ماسک غواړي دا پلیټ فارم د پوینا لنو ځنګړتیاو سره د پخوا پر تل شکړي او د باور زیاتولو لپاره جالي اکاونټونه یا حسابونه چې په اتومات توګه له کمپیوټرونو پر مخ ځي بند او کره اکاونټونه ته چې خلک پر مخ وړي لار پرانیزي. د موټرو د شرکت ټیسلا او فضائي تجهیزاتو جوړونکو شرکت سپیس ایکس سیشتن ایلان ماسک مخکې ویلي و چې ټویټر باید د کارونکو باور ترلاسه کولو لپاره یو خصوصي شرکت سي او د هغه څه لپاره خدمت وکړي چې د پیوینا د بیان د ازادۍ لپاره لازمی اقدامات دي. ټویټر مخکې یو داسې شرکت و چې هر چا پکښې د اسهامو په بازار کې ونډه پیرلای سوای. ټویټر ویلي چې د پلور تر بشپړېدو وروسته به یو خصوصي شرکت سي. په وروستیو اونیو کې ماسک ټویټر ته یو شمیر وړاندیزونه کړي و چې له ځینې محدودیتونو لاس واخلي، لکه هغه مقررات چې په نتیجه کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټویټر حساب لغوه سو، او همداراز د وړاندیز کړي و چې ټویټر د جالي او اتومات حسابونه یا اکاونټونه لیرې کړي. ټرمپ فاکس نیوز ته ویلي چې دای به پر ټویټر خپل حساب بیرته پایل نه کړي. ټرمپ پر ټویټر شاوخوا 80 میلیونه تعقیبونکي درلودل. ټویټر د ترامپ حساب هغه مهال لغوه کړ چې په 2020 کال کې د جنوري په 15 نیټه د ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید په مراسمو یو شمیر کسانو چې ویل کېدل د ترامپ پلویان دي د کانګرس پر ودانۍ حمله وکړه. ترامپ ویلي چې دی د ټولنیز رښتیا په نوم یو جلا پلاتفارم رامنځته کوي او هملته به فعالیت کوي. ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو بډایه کس دی چې تر 209 میلیارد ډالرو زیات خالص ارزښت لري.
د روژې میاشت کې صحی خواړه د ډیرو مسلمانانو لپاره یو ستنسمن کار کیدی شي، ځکه د روژې په میاشت کې له سهاره تر ماښامه روژه نیسي. په اندونیزیا کې وی خځې داسې رستورانت جوړ کړی چې غواړي مسلمانان صحی خوړو ته وهڅوي څو د روژې په میاشت کې په لا ډیره ښه توګه خپله روغتیا وساتلی شي. ملالی بشیر د رویټرز خبریا شانس ته رپورټ په استناد په دې اړه نور حال وړاندې
کوي. خلک هڅه کوي چې په ځانګړې توګه د روژې مات خواړه خوندور او تر روژې مخکې له خوړو څخه بیل پاخه کړي، خو ډیری وختونه دا خوندور خواړه په غړو کې سره سوي، مساله لرونکي او داسې خواړه وي چې کاربوهایډریټ او بوره پکې زیاته وي. روغتیا پوهان وایي چې د روژې په میاشت کې د وزن زیاتېدل د مسلمانانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د کورونا وبا په خاطر اوږدمهاله محدودیت هم د خلکو د خوړو پر عادت اغیز کړی او ډیری وختونه پاخه خواړه راغواړي او تر اړتیا زیات خوراک کوي. تینی داود په اندونیزیا کې د یو رستورانت مشر ده. دا وایي د روژې په میاشت کې غواړي مسلمانان صحي خوړو ته وهڅوي.
صحي لفظ د انسان د اړتیاو له مخې تعریفېدای شي. د بلګې په توګه زما په څیر د ځینو خلکو اړتیا د وزن کمول دي، لکه څنګه چې د وبا له امله د ډیرو خلکو وزن زیات شو، د دوی لپاره د صحي تعریف یو مثالی بدن ترلاسه کول دي. او د شکرې د ناروغانو لپاره د دوی په وینا صحي خواړه د لږو خوږو خواړه دي.
تینی د 2020 کال راهیسې پر خپل انسټاګرام پاڼه د پخلیز د کولو پوسټونه کول پیل کړل او هر اونۍ دوه یا درې وړیا ترکیبونه شریکوي. دا خلک هڅوي چې په کور کې ډیر پخلی وکړي او صحي خواړه وخوري. سږ کال د روژې په میاشت کې د تینی رستورانت ته د ورتلونکو شمیر دوه چنده سوی، ځکه چې د شاوخوا هر ورځ د روژه مات د خوړو په فهرست کې د پخلي د ترکیبونو شریکول پیل کړي. د تینی ترکیبونه په عمده توګه په کور کې د پخولو لپاره اسانه دي. دا خلک هڅوي چې تازه شیان پاخه کړي او د پخلی غوره طریقې وکاروي او د خوړو د تغذیه ارزښت په پام کې ونیسي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
السلام علیکم، اسد الله اسماعیل زم د غزنی ولایت د واغز له سوالین ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکهلی وړاندې کوم. یساور وما د افغانستان لپاره یو قرانوین کې او جړوین کې ورځ وشي افغانان تر سپور هم ترې کړیږي او الله تعالی د نور په افغانانو باندې غیب رحم وکړي. یو بدبختی ورځ د افغانانو لپاره د ساور ونه
لا اماراتو څخه يم د ساور د ومی په اړه مو نظر غوښتای دی. غواړم چې د هغه په مورید تاسو ته خپل هغه فکر چې زما سره دی، هغه معلومات چې زلرم تاسو سره شریکم، که څه هم وخت مختصر دی. چون زما عمر کم دی، ما ته هغه پیخې نه دی یادې. هغه وخت کې مونږ لا پیدا هم نو، خو بیا هم د مشرانو او د مطالعه په اساس چې مونږ مطالعه کړی نو واقعیت چې ډیر زیات ظلمونه په افغانستان کې شوي دي او بالاخره هغه جګړه، هغه یرغل او هغه غمیزه چې له هغې وروسته په افغانستان کې تر ننه پورې جګړه روانه ده، وحشت روان دی، وینه تویږي، نه زغملیدونکې ده. زه له هغو پیښو له هغو راتېرېږم. نوی پیغام دا دی چې باید د افغانستان ټول وګړي سره یو شي او افغانستان د باعزتې او د باثباته او د یو ورورولۍ په ماحول بدل کړي. نو لټول اړخونه غواړم چې جګړه پری دی او سولې ته غاړه کېږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اته بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرو خدای شپه پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته نن د ساور اومنېټه ده. لنن څلور څلوېښت کاله مخکې د پخواني شوروي اتحاد پلوي ګوند او پوځیانو د سردار محمد داود حکومت نسکور کړ. یو شمیر شنونکي دا ورځ د افغانستان د روان ناورین پیلامه ګڼي. د 1950 کال له کودتا 14 کاله وروسته د ساور په اتمه مجاهدینو کابل ونیو او په کورنیو جګړو کې ښکېل شول. د طالبانو حکومت د مجاهدینو د بریا د ورځې په خاطر سبا عمومي رخصتي اعلان کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې نږدې په سلو کې 98 ځپل شوې ده. د دې وزارت په وینا داعش اوس لوی ګواښ نه ګڼل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون پر ټویټر دا هم ولیکل چې د داعش په تړاو د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د داعش ډلې خراسان څانګې تېره اونۍ په مزار شریف کې د شیعهګانو په یو جومات کې خونړۍ چاودنه وکړه چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا له افغانستان سره د هالند د 40 میلیونه یورو مرستې خبر ورکړی. اوچا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا مرسته د بېوزلو افغانانو لپاره ده. آریانا افغان هوایي شرکت د کابل او مسکو ترمنځ د الوتنو د پیل خبر ورکوي. د شرکت ویلي دی چې لومړۍ الوتنه یې د دوشنبه په ورځ له کابل نه مسکو ته وشوه او الوتکه یې پرون راستنه شوه. د کابل او مسکو ترمنځ اوس مهال په اونۍ کې یوه الوتنه پلان شوې. آریانا ویلي دی چې روسیې ته د سفر لپاره د کورونا ټیسټ حتمي دی. او د روسیې ولسمشر د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره په کتنه کې ویلي دی چې دی اوس هم په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې سوله ییزې لارې حلارې ته هیله مند دی. ولادیمیر پوتین پرون په مسکو کې له انتونیو ګوتریش سره په داسې حال کې وکتل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه دوام لري او په مالدووا کې پرون د دوهمې پرله پسې ورځې په مخه چاودنې وشوې. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته به د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو تاسو وړاندې کوخو. دا خبرونه البته د یادونې وړ ده چې اسدالله لودین چمتو کړی خو له هغه مخکې یو څیړنیز راپور. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي او ځینې پخواني ډیپلوماتان وایي طالبان هڅه کوي د یو ډیموکراتیک او مسؤول حکومت په توګه د خپلو ویناوو له لارې افغانان او نړیواله ټولنه تر اغیز لاندې راولي. د دوی په وینا له همدې کبله طالب چارواکي او ویندویانې په خپلو خبرو کې داسې ادبیات کاروي چې ګنې ټولې چارې عادي پر مخ ځي. خو آیا په رښتیا هم په افغانستان کې هر څه سم روان دي او آیا د طالبانو ژبه او عمل یو دی؟ په دې ځانګړي راپور کې همدې پوښتنې ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
یو شمیر شنونکي خبریالان او پخواني ډیپلوماټان په دې اند چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته د دوی په ویناوو او کارېدونکو ادبیاتو کې ژور بدلون راغلی. په افغانستان کې د ناټو مخکنی سلاحکار او د سیاسي مسایلو شرونکی شفیق همدم وایي طالبان د یو ډیموکراتیک نظام په څیر شعارونه ورکوي، د خلکو له حقونو د دفاع خبرې کوي، امنیتي خوندیتوب، اقتصادي خوځښت او بیا رغونه هغه موضوعات دي چې د ده په خبره طالبان د خپل حکومتولۍ د پیاوړتیا او د عامه ذهنیت د کنټرول لپاره کاروي. داسې مهال چې څه د پاسه اته میاشتې وړاندې طالبانو یوازې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو پړه منله او د جمهوري نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي سرتیرو د وژنو مسؤلیت یې پر غاړه اخیست. ښاغلی همدم زیاتوي له کومه وخته چې طالبان بیا واکمن شوي د دوی مطبوعاتي ژبه، لهجه او ادبیاتو ډیر بدلون کړی.
دوی د عفو ورورولي بیا رغونې امنیت او د سولې شعارونه ورکوي او بحثونه کوي، خو په عمل کې موږ تاسو ګورو چې له بده مرغه دوی په خپلو درې سترو ژمنو کې چې یو یې د تروریزم سره مبارزه، دویم یې د ټولګډون حکومت جوړول، او درېم یې بشري حقوقو ښځو حقوقو او اندګکې حقوقو ته احترام ده. په دې درې سترو ژمنو کې لا هم پاتې راغلي دي،
خو طالبان بیا تل دعوه کوي چې دوی په خپلو ژمنو ولاړ دي. دو اونۍ وړاندې کله چې په کابل، مزار شریف او کندز کې پر جماعتونو او ښوونځیو چاودنې وشوې، طالبانو د یو مسؤل حکومت په توګه له افغانانو د دفاع، د دوی د خوندیتوب او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي غږ پورته کړ. په داسې حال کې چې د جمهوری نظام چارواکو طالبان د دې ډول پیښو مسؤل ګڼل. خبریال عبدالحق عمری چې له کلونو راهیسې د خپلو راپورونو د جوړولو لپاره له طالب ویاندویانو سره اړیکې لري، وایي طالبان هڅه کوي خپلو خبرو کې داسې ادبیات وکاروي چې رسنۍ د دوی په ګټه وکاریږي.
دوی رسنۍ په مخ کې چې کله را سرګندېږي سخت خبر نه کوي او همیشه کوشش کوي چې د رسنۍ په ژبه مثبت یو څه وایي او هغه اصلي د قضیې اخ چې دی هغه پټ وساتي.
خو د ولسی جرګې مخکنی غړی شنکی کډوخیل بیا وایي د واکمنۍ د لومړۍ ورځ په پرتلا د طالبانو عکس العمل تون شوی او تر خوای د وینا او عمل ترمنځ ډیر جوت توپیر موجود دی. هغه زیاتوي د طالبانو د وینا او عمل ترمنځ هم دی توپیر د ملت او د دوی ترمنځ لوی واټن جوړ کړی دی.
دوی د شری چوکاټ په نوم باندې هر ورځ د افغان او مېرمنو مشروع حقونه نقض کوي او دوی په دې بهانه باندې د غټول محدودیتونه په افغان او مېرمنو باندې وضع کوي. فکر کوم چې دوی په خپله پل لاس باندې د خلکو نارضایتي جلبوي.
د نورو ژمنو ترڅنګ د عمومي بخښنې موضوع هغه بحث دی چې طالبان نه دي توانیدلي په خپل ټول لیکو کې عملي کړي. د نیویارک ټایمز وروستی راپور چې د کره سرچینو پر بنسټ خپور کړ، د دې ادعا ثبوت دی. په دې راپور کې راغلی و چې طالبانو د جمهوري نظام نږدې 1500 سرتیري او افسران د بخښنې له فرمان وروسته وژلي دي، خو طالبانو دا راپور رد کړ. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکو عزیز معارج وای ورستر بل طالبان د افغانانو لپاره د زورونی او شکنجه سیمبول ګرځي او په خبرې د وینا او عمل ترمنځ په توپیر خلک په هیدلې دي.
یعنی خلکو زورول، خلک تر فاصله اخیستل، حتی مثلا د خلکو باندې قودات راوستل په وظیفو کې او په دولتي چارو کې د خلکو ته مراجعه وکړنه، د خلکو نه یو ملي مشروعیت واسطه اساسي قانون جوړ کړي، اداره رسمي کړله، مغمقت اداره پاتو نور فشار زیات.
د دې راپور د محتوا او مطرح شوی او بحثونو په اړه مو د طالبانو نظر وپوښت، خوایاندې ځواب را نه کړ. مګر پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا وایي طالبانو هیڅ محل په جماعتونو او ښوونځیو بریدونه نه دي کړي.
دا کنټینټر ټول موضوع چې هغه په خارجانو باندې وخت به خبره ده چې ملکی حال دی د منځ دی یا ملکی خلک دا خو اچا دا ویل دي چې دا خلک وایي چې د منځ ولر نه سي اول ور د تدبیر ونیول سي.
خو په تیر شلو کلونو کې د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما د کلنی راپورونو لمخې د طالبانو د بریدونو او انتحاري حملو ډیره قربانیان ملکی وګړي وو. هغه بل پښتنه چې دلته مطرح کیږي، آیا د طالبانو ویناو کاریدونکو ادبیات څومره مهم او په نړیوال سټیج د دوی د حکومت لپاره د مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې څه اندازم رسته کولای شي؟ د ناتو مخکنی سلاکار شفیق حمد:
نړیوال ټولنه طالبانو کړنو ته ډیر توجه لري، تر دې چې دوی شعارونو او ادبیات ته توجه وکړي. هغه شی چې دوی ژمنه کړی وو، هغه شی چې دوی نه د نړیوال ټولنې توقع وه او د افغانستان د خلکو حق او حقوق جوړیږي، دوی لا هم د دغه خدماتو په وړاندې کولو کې او د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي.
طالبانو د دې ترڅنګ یو شمېر هغه خبريالان او د سیاسي مسایلو شنونکو هم نیولې چې د دوی د وینا او د عمل ترمنځ توپیر روښانه کړي او دوی ننګولي. خدا کسان له څومره د باندې وروسته بیرته خوشی شوي او بیا تر نن نه د تیر په څیر رسنیو سره بحث او خبرو ته نه دي حاضر شوي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زما بریاوی مرکو په لاړ کې مو دازل کندهار کې د عائشې په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښت 50 بې وزله ښځو ته د کار زمينه برابره کړي. دا چې څنګه هیله ده دا پروګرام تر پای را سره واوري. ممکن د دې مرکه په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي. راځي په پایل کې تاسو پیغامونه واورو.
بلیا سلام علیکم ز شفیع الله من مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ سره سر پاړی ته کوم د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. په دغه شهیدانو باندې ډیر خوښ یم چې په کونړو په پوچکا کې د شهیدان کړی دي او پاکستان ډیر ظلم کړی دي موږ افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشرمي الله دې دغه څه ظلم وسره وګړو د مشرانو سره د اسلامي امارت مشرانو سره موږ دا عام خواهش دي پایچ پکلاک جواب ورکي او مغاش ماتو کی جواب ورکي پر نه زیرا سوموار چې پر موږ دا شام نه کړی دی موږ زیرا وې
رادیو ازادي کارکون کې ته سلامونه نیک هله وړاندې کوم. عبدالقادر کریم زی نورستان ولایت موضوع د کونړ ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره مونږ یو به وسنی رهبرانو د سینو چې مولا یعقوب چوپ پاتې ده د سینو چې متکی سر چوپ پاتې ده خوشو چې د پاکستان سفیر ایزار کړی ده او په دې کې د پاکستان سیاسي رهبران غواړي چې افغانستان بیا فوټبال میدان جوړ کړي. په دې فوټبال میدانو کې د یو اړ کې د سیاسي ډیپلوماسي د فکر کول چې مخکې او وخت جبه مقاومت جوړ کی جبه مقاومت په نوم باندې یو خبره جوړ کی ترکیه کې غونډه په یو طرف غونډه موږ د امارت نه دا ډیر تشکر کوي امارت ښه عملیات نیولې دا امارت نه خوشاله یو په پدې کې پاکستان ډیر ښه کار نه دی کړی. شپېته کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویل شي او باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه چې موږ سیاسي ډیپلوماسي لارې نه کار باید واخلي نه دې د فوجي کار نه نه دې د فوجي صاحب باندې موږ باندې افغانان هیڅ کله هم دغه دار نه لري. خو افسوس دا دی چې زمونږ گاونډي دا ایران هم زمونږ گاونډي دا تاجکستان هم زمونږ گاونډي دا دوی سیاسي لارې نه حال کې خبره د جګړو نه هیڅ کله موږ نه دوی شاخصتی شي او موږ همیشه د بره د وایو چې د سیاسي لار نه باید حال کو چې د پاکستان سیاسي رهبران د زمونږ غږ اوري د پیغام اوري او باید د سیاسي لارو نه مشکلات ته ستونزو ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپیژنو د سینه کې یو دشمن په توګه د سیاسي رهبران موږ باندې یو سیاسي چلن کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو بل طرف من باندې دا وايي بریدونه کوي.
بلې سلام علیکم زه جمعه خان د فلم ولایت تلاوی ولسوالۍ څخه په تماس یم. سم بریدونه چې په پاکستان په افغانستان کې د بډې برابر کې طالبان یې څه پیانه لري نه ده هم څه پر کچې نه ده چې طالبان له څورې د افغانستان ولې شي خلکو ته زیاده ورکړي چې د پاکستان د دې بریدونو جواب ورکړي. طالبان د نور چارواکو سم غوښتل دا غواړي چې چپتیاونه کې او د خپل د افغانستان د خوارو غریب ولست سم.
السلام علیکم زه نقیب الافغان د نګرانی او اسلام دشمنه انسان دشمنه کارونه دي دا رښتینه غونډې ته غواړي نو د دې کارونه دي لاس والی او د نور نړۍ د پاره د جنگ نه کوي ځکه چې دا یو غونډې ملکونه دي اوس نړۍ بعض اشخاص کوشش کوي چې دا د خپل منځونه کې واچي او طالبانو مشرانو لم پکار دی چې د اولو سره مشوري وکړي او د کارپوهانو سره مشوري وکړي. ازما د یک مديار کې نه دا خوایته چې ته ولې خاموش نه شې بده کابل کې ته کوم د اولو نماینده یې اخر تم یو پاکستان لپاره یو خبره هو کنه ټول اولو سره ستانه ګلمن دي.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوسم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه چې پر بیلابلو موضوعاتو مو ازادي رادیو ته راسته وليدي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات ما سلام دې زبی ولا مجاهد ته ورسی چې ورته وای چې دا ډالر په یو سره 350 خولې پښپانه سو او چې په 50 پښپانه سو دې ملت ته تباہ کړي دا سره کوم حکومت داری ده ته دا شهروالان باندې امر وکړي چې خوله لښته ده کې کورنر خوله په $1,000 په 50 افغانۍ دی دا ورته سره کوم حکومت څه چې څه اما خانه سي جولاي لا په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجارت او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونه خو به راښته کولای شي له په خارجانو پر اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام علیکم زه نور محمد د پکتیکا ولایت د بارونو خبري کوم.
زما دا یو پیغام دی چې دا غرتانه شل شي یا حکومتي چرواکي ته ورسیږي. وروره هلته خو ګرانی ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روژه د خال بیچاره غریب دی، بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي، دا ګمرک هغه شکم سوی وی یم اف سوی وی. دا به وزله غریب خلک دی، دا دکاندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسخیموي، هغې درد تکلیف او غلط ته رسیږي، عوام ته رسیږي. دکانداران ګرام نه دي، سامان باندې هغې خرڅه تسخیموي، سامان عوام ته چې کېږي په دې باندې خونه کېږي.
سکسې د شیان ګران تاریخ یې بند کړله او شیان بیخي بې حده ګران.